واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زنزران یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وای د وزارت له خوا ګمارل شوی یو ډیپلوماټ د دوشنبه پورز په تهران کې د افغانستان په سفارت کې د شردافیر په توګه کار پیل کړ دی وای مولوی فضل محمد حقانی په ایران کې د افغانستان د شردافیر په توګه نومول شوی دی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان ضیا احمد تکل رسنی او د پلیګل شوی ویډیوي پیغام کې ویلي چې ایران د ګمارنه د دوړو هوادونو ترمنځ پاړي کو یو مهم ګام بلل دی خاغلی تکل وویل د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو د سفارت په خدماتو کې خنډ او ځنډ را نشي د بهرنیو چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار د کابل نه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکاسیس ټیم په تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شردافیر ترڅنګ خپل هوادار خدمات وړاندې کړي د ښکوم په پرسته تهران کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټ امریکا غکته ول چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وختنی په اساس د افغانستان د پخوانی حکومت سفیر په تهران کې د سفارت دروازه وټړله او دغه سفارت کې ایرانی چارواکو ته وسپارله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي افغانستان د سولې جګړو له امله په نړۍ کې د چاودیدونکو توکو د ککړتیا تر ټولو لوړه کچه او په خپلو ځمکو کې تر ټولو زیات ناچاوده مهمات او ماینونه لري دغه ادارې د دوشنبه په ورځ فروری 1 په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې روان کال په دغه هیواد کې د چاودیدونکو توکو او مهماتو د پلټنې د چاودیدونکو توکو د خونسا کولو او خطر ارزیابۍ لپاره 3.3 میلیون ډالر ته اړتیا لري د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې سلګونو افغان کډوالو د یک شنبه په ورځ په متحده ایالاتو کې د بیا میشتېدو د ویزو په منل کېدو کې د بے حد ځنډ لکبله مظاهره وکړه د لومړیتوب 1 لومړیتوب 2 یا پی 1 او پی 2 په نامه د بیا میشتېدو د ویزې په افغانستان کې د طالبانو دراتک څخه وروسته خبريالانو او بشري حقوقو د مدافعینو په ګډون د خطر سره مخ افغانانو ته ورکول کیږي یوازې هغه کسان د دې ویزو لپاره په شرایطو برابر دي چې په افغانستان کې د امریکا د حکومت یا داسې مطبوعاتي ادارې یا غیر حکومتي سازمان سرکار کړه وي چې مرکزی په امریکا کې وي او په امریکا کې د کار ورکوونکو لخوا د امریکا حکومت ته راجی شوی وي یو شمېر افغانان چې د طالبانو دراته ګروسته پاکستان ته کړه شوی او د دې ویزو لپاره درخواستونه ورکړي د سباندی یو نیم کال تیرې روسته به سرنوشت پاتې دي د متحده ایالاتو د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر وای د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د خپل هیواد پوسټ امر کړی چې تر 2020 میلادي کال پورې په تایوان د یرغل کولو لپاره چمتو وي مسکو پرون د فروری په 20مه د اوکرين د جګړې د سیاسي حل لپاره د چین د پلان ستاینه وکړه خو وی ویل چې اوس مهال شرایط د دې لپاره مناسب ندي د روسیې د ولسمشر ویان دیمټري پسکوف ویل موږ د خپل چینایي دوستانو طرح ته پام وکړو اوس مهال موږ داسې شرایط نه یینو چې دا ټول د سولې په لور موجود وي چین هڅه کوي چې د روسیې او اوکرين ترمنځ پکړ کې چې به طرف پاتې شي خو د روسیې سره نږدې اړیکې ساتلې دي تیرونی بیجینګ د سولې غږ وکړو او په یوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره 12 ماده یې ستره خبره چې په کې د ټولو هیوادونو ځمکني بشپړتیا په پام کې نیول شوې ده فرانسی د دوشنبه په ورځ په اشغال شوی لویدي زغاړه کې د میشتو اسرایلیانو برید وغند او وی ویل چې د فلسطینی ملکی وګړو په وړاندې تاوتریخواله د منلو وړ نه دی د فرانسی د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خبرولو سره ویل پارس په هغه خارګوټي برید په کلکه غندي چې پکې دوه اسرایلی ورونه وجل شوی وو د رپورټونو له مخې پرون یو فلسطینی وسلوال په لویدي زغاړه کې دوه اسرایلی ورونه په ډزو وجل د دې پیښې وروسته په لویدي زغاړه کې په يهودي میشت ځایونو کې په لسکونو میشتو اسرایلیانو د شپې په مهال د فلسطینیانو کورونه او موټرونه وسوځول د جاپان صدر اعظم فومیو کشیدا د دوشنبه په ورځ فروری 20مه ویل چې هیواد د چین او نورو ګواښونو په وړاندې د خپل دفاع د پیاورتیا د پاره د متحده ایالاتونو سلور سوا تامه کروستو غندی پیری کشیدا د ولسی جرګې د بودیجی کمیټې ته ویل چې زموږ د هیواد پلان د سلور سوا کروستو غندې او پیرل دی او د دې مسلې د پوزي حساسیت لکبلې نور جزئیات ورنکړل د دې میاشتې په پیل کې د جاپان د دفاع وزیر ویلي چې جاپان په راتلونکي مالي کال کې د توغندې او د پیرولو لپاره تقریبا 211 میلیارد ین 1.5 میلیارد ډالر ځانګړي کړي دي. د کیشي له حکومت غواړي د چین د مخ په زیاتیدونکو پوځي ځواک او اټومي وسلو لرونکو شمالي کوریا د ممکنه توغندې او د ازموینو په وړاندې د جاپان دفاعي ظرفیت لوړ کړي. قدر منو اوریدونکو دا خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو څخه اوریدل در نوریدونکو په دې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تهران کې د افغانستان په سفارت کې دغه وزارت لخوا ګمارل شوی ډیپلوماټ پرون دغه سفارت د 16 فیر په توګه کار پیل کړ. د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو د مخالف جبهې ویلي ایران یې د مختلفو لارو هڅولی و چې سفارت طالبانو ته ونسپاري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان په سفارت کې تغییر او تبدیل کې لاس درلودل رد کړي او ویلي دی چې دا اقدامات په افغانستان پورې اړه لري. په مخکې په دې اړه د کابل څخه د امریکا جغ آشنا رادیو د خبريال اکرم شنواری رپورت ده.
په تهران کې د ایران د بهرنی چارو وزارت ته تیرونه د افغانستان د سفیر عبدالقیوم سلیمانی غوښتل او دغه وزارت لخوا هغه ته د ماموریت د پای ته رسیدو د اطلاع ورکولو وروسته اوس د ایران د حکومت لخوا د افغانستان سفارت د طالبانو د بهرنی چارو وزارت لخوا ګمارل شو ډیپلوماټانو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت ویل چې په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره دغه وزارت لخوا ګمارل شوی نوې شرط داپر مولوی فضل محمد حقانی به د دوشنبه په ورځ د افغانستان په سفارت کې خپل کار پیل کړي. د بهرنی چارو وزارت مرسیال وین زی احمد تکل د ایران لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د مول شوی ډیپلوماټ ته د افغانستان سفارت سپارل د ایران سره پاړیکو یو مهم ګام بللی دی.
د دې لپاره چې په ایران کې د میشتو وطنوالو لپاره د سفارت په خدماتو کې خند او ځنډ را نشي د بهرنی چارو وزارت رهبری پریکړه وکړه چې نن سهار له کابل څخه د مجربو ډیپلوماټانو یو وکسیزه ټیم تهران کې د افغانستان سفارت ته واستوي ترڅو د نوي شارز اپیر تر څنګ خپل دوالو ته خدمات وړاندې کړي.
د یکشنبه په ورځ د افغانستان په سفارت کې یو افغان ډیپلوماټ امریکا غږ ته ویل چې د ایران د بهرنی چارو وزارت د غوښتنې پر اساس د افغانستان د پوخانی حکومت سفیر په تهران کې د سفارت دروازه وتړله او دغه سفارت کلی ایراني چارواکو ته وسپارله. د افغانستان د پوخانی حکومت ډیپلوماټ حمید راهګوزر ویل چې د ایران د بهرنی چارو وزارت تیرونه د افغانستان د پوخانی حکومت سفیر عبدالقیوم سلیمانی اعزاز کړ او هغه ته د خپل ماموریت د پای ته رسیدو خبر ورکړ. خغلی راهګوزر زیاته کړه چې ایراني چارواکو سلیمانی ته ویلی چې تهران غواړي د افغانستان سفارت طالبان ته وسپاري. خو د ایران د بهرنی چارو وزارت په تهران کې د افغانستان په سفارت کې تغییر او تبديل کې لاس لرل رد کړی او ویلي دي چې دا اقدامات افغانستان پورې اړه لري. د ایران د بهرنی چارو وزارت په ویلو کې ویل شوی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت په دې مسله کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړی. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت هیڅ کوم سند یا وسایل او یا هم کوم بل شی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت پورې مربوط وو نه دی ترلاسه کړی. د احمد مسعود په مشرۍ طالبانو د حکومت او اسلامي مخالفي ډلې هم په اعلامیه کې د ایران د حکومت د افریقا یو خاصینونکو او د پښتني ور پریکړه ګڼلې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې ایران د ګام په داسې حال کې پورته کړی چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې او د افغانستان نورو سیاسي جریانونو هڅه وکړه د دغه کار منفي پایلو او پیغامونو ته په کتو د تماس او مکتوبونو له لارې د ایران اړوند لوړ پوړي چارواکي کاني کې چې سفارت طالبان ته ونه سپاري. خو د هغوی د خپلې پالیسۍ پر بنا اجازه ورکړه چې طالبانو د ډلې استازي د افغانستان د خلکو ډیپلوماټیکي وزانیته د نوځي د نړیوالو اړیکو یو کارپو سجوا سجادي په تیر اتلس میاشتو کې د طالبانو د حکومت د مخالفو ډلو ترمنځ د اختلافاتو دوام د ایران ناسم اقتصادي وضعیت او افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو د ساتلو اړتیا په هغو عواملو کې دي چې ایران حکومت یې تر کې چې په تهران کې د افغانستان سفارت طالبان ته وسپاري.
مسئله بعدی تهدیدات داعش هست. ببینین ایران داعش را یک تهدیدی عمده در منطقه قلمداد میکنه و همواره خودش را یک جبهه مقدمی در خط مبارزه با داعش قلمداد میکنه. بنابراین وجود و حضور طالبان در مرزهای شرقی ایران بهترین گزینه است که ایران بتواند از طالبان جهت ضربه زدن به داعش استفاده بکند.
خو په ایران کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات سید نورالله راغی په دې باور دی چې د افغانستان په اړه د ایراني چارواکو د سرګندولو په خلاف دغه هیواد د خپل لړمحاله ملي ګټو پر اساس د سفارت د طالبانو په استازو ته سپارلی. طالبان چې د 2020 میلادي کال د اګست په 15مه یو ځل بیا پر افغانستان کې واک ترلاسه کړ، تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلی. خو د ایران سربیره په روسیې، چین، پاکستان کې هم د افغانستان سفارتونه د طالبانو لخوا اداره کیږي، خو سم د افغانستان ډېر سفارتونه د تیر حکومت د ډیپلوماتانو لخوا اداره کیږي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي څپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 څپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو څپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ژغورنې کارکونکو ویلي چې د یکشنبه په ورځ د ایټالیا په ساحل کې د کډوالو د یوې بیړۍ اوشتو په پیښه کې شاوخوا 50 تنه مړه سوي چې زیاتره یې افغانان دي. چارواکي وایي چې په بیړۍ کې ټوټل 200 کسان سپاره وه او څو ورځې مخکې د ترکیې څخه د ایټالیا په لوري حرکت کړی و. د ژغورنې هڅو پرون هم دوام درلود، ځکه چې یو شمېر کسان په اوبو کې تری تم دي. نور حال پر پورت کې واوري.
د ایتالیا د سیمایز رسنیو د خبر لمخې د بړی چې د افغانانو برسیره د پاکستان، ایران او سومالی شاوخوا 200 کډوال لیکدول څور جوړان دي له ترکیه حرکت کړو او د یک شمې په سهار د ایتالیا د کالابریا د سیمې په ساحل کې د خراب هوا له کبله لډبر سره وجنګیده. د ایتالیا ساحلی ساتونکو شاوخوا شپته جسدونه موندلې او ویره ده چې خای د مړو شمیر 16 تنه ته پورته شي. لکتر لګا اتیاتنه لپیخ ژوند دی راوتلې دي.
وو وحشتناک پیخوان داخل پر خوا کې مړی پراته وو، په ساحل کې ډېر جسدونه وو او په کې ډېر ماشومان هم شامل وو.
د ژغورل شویو کسانو له جملې څخه 22 تنه روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوې دي. د ایتالیا د ګمرکاتو پولیسو ویلي چې یو کس یې د کډوالو د قاچاق په تور نیولا ده.
هغه چې ډېر زیات په درد ولم د ژوندۍ پاتې شویو کسانو خاموشي وو، د هغوی په سترګو کې ویره وه او خاموشي وه.
چارواکو ویلي چې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ژغورنې د عملی یو غړي ویلي چې له اندازې د زیاتو کسانو سفر او خراب هوا د دې بیړۍ د ماتېدو لامل شوی ده.
واقعي خبره چې یاد سي ومنل سي او تکرار سي دا ده چې دوی دې باید حرکت ونه کړي. تاسو په خپل تصور وکړئ چې نورې لارې هم سته. یوازې د ژغورلو او نه ژغورلو مسله نه ده. حقیقت دا دی چې کله وضعیت داسې وي نو تاسو باید هیڅ حرکت ونه کړئ. اخلاقي پیغام مو دا دی چې تاسو باید حرکت ونه کړئ او ښځې او ماشومان د خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه کړئ.
د کالابریا والی ویلی چې دوی د پیښې له کبله په ماتم کې دي.
دا د کالابریا لپاره یو غمجنه ورځ ده. دا پیښه د عمومي بې پروایۍ له وجې رامنځته شوې. کالابریا خلکو ته ښه راغلاست وایي. تېر کال موږ د 18,000 کډوالو هرکلی وکړ، خو نشي کېدای چې موږ د اروپا لخوا یوازې پرېښودل شو.
له دې پیښې څو ورځې وړاندې د ایټالیا حکومت د کډوالو د ژغورنې په اړه یو جنجالي قانون تصویب کړ. دا نوی قانون مرستندویه کښتۍ مجبوروي چې د کډوالو د ژغورنې لپاره په یو وخت کې یوازې یوه ګزمه وکړي. منتقدین وایي چې له دې عمله به په مرکزي مدیترانې کې د مهاجرینو د ډوبېدو او مړینې کچه لوړه شي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ته واورئ.
قدرمن اوریدونکو، د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ لپاره د برتانیې په مانچستر ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د ګاډو کاروانونو لاریون او یوه لویه غونډه وکړه. پر دې مهال د غورځنګ په سلګونو غړو ګډون درلود او په افغانستان کې د طالبانو په ادارې یو ځل بیا ژغ وکړ چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیز دې واخلي. د مانچستر ښار په بولټن سیمه کې د غونډې ته چې د برتانیا له بیلابیلو ښارونو څخه خلک ورغلي وه، د غورځنګ مشر منظور احمد پشتین هم خبرې وکړې. نور حال د قاسم خان مندو خیر پر پورت کې واوري.
تیر څو میاشتو راهیسې پښتون ژغورنه غورځنګ په برتانیا کې د خپل تنظیم سازی ترڅنګ د افغان جنو د زده کړې د ملاتړ لپاره بیا بیا غونډې او لاریونونه کوي.
دا زموږ په سربېره دی. زه د دوی څخه دا خبره راپېل کوم. بیا موږ یو بیا وایو. تعلیم از مادام سربېره نه نه شي اخیستای. په هیڅ وجه نه شي اخیستای. که په افغانستان کې باندې سپور لګې може по дуняки на ро по дуняки за второго проседи и поэтому на сумму подходит закрыли батуни дава до ватан радлункай насрви да ватан ба рошанави.
د مانچستر ښار دی غونډې ته ل لندن او نورو ښارونو د ګاردو کاروانونو چې د افغانستان ملي بیرغونه او د افغان جنود زده کړې د ملاتړ لپاره یې شعارونه لیږدول وراغلل. د غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم آنلاین وینا وکړه.
ټول محترم دي، ټول محترم دي، ټول عزتمن دي، ډېر ډېر سلامونه کوي. خدانن چې کوم تاسو د افغانیت لوی کار وکړو چې خپل افغان ژوند ته مو د عزت په سترګه باندې د دنیا په مخ کې راځه په تکړه چې سټیج دوی ناشته وي لاندې موږ په ناکو دا د افغانیت اصلي نښې دي چې د خپل خاورې د وطن د افغان ژوند څومره احترام دی او افغانانو په پزړونو کې.
پیټیم د اروپا په ګډون د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم احتجاجونه کړي او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې دوی دې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي. خو دغه ژغې یو څوک اوري هم کڅنګ.
دا ژغ مونږو وټولو جانیان ته ورسوي، ملګرو ملتونو ته ورسوي، یورپي پارلمنټ ته ورسوي. په دې کې موږ ته د خلکو ریسپانس بالکل همدار دی چې موږ تاسو ملګري یو. دا ستاسو کوم ژغ دی، دا ډېر اصولي هم دی، دا صحیح هم دی.
د افغان جنو پر وړاندې دا د نږدې یو نیم کال کېږي چې د ښوونځیو ورونه لا هم تړلي دي. د غونډې برخوالو ورسره د پیوستون شودو په مخه د یوې دقیقې لپاره غلی احتجاج وکړ. قسم خان مندوخی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون، مانچستر.
طالبانو د افغانستان له دانه د غږ راډیو خپرونې ده، خو هغه په پوره شته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونې ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونې په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونې پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبرنې پښتو خپرونې په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15590.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لنډو سپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د د طالبانو د روغتیا وزارت نړیوال بنسټونه په دې وروستیو کې ځان د پولیو محوه کولو ته نږدې بولي، خو لا یو شمیر داسې سیمې شته دي چې د دې چټکې مبارزې د لارې خنډ کیږي او ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي. داسې منکرې کورنۍ د تخار ولایت په یو شمیر سیمو کې هم شته دي. د دې ولایت یو قومي مشر عبدالرحمن منګل آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل کمپاینونه باید پرله پسې او پراخ شي، ځکه یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته واکسین نه ورکوي او هغوی ته باید عامه پوهاوی زیات شي.
څرنګه چې تاسو هم په جریان کې یاست، ګوزان یو لاعلاج ناروغۍ ده، د نظافت او واکسین پرته نور علاج نه لري او موږ د دې موضوع ته خپله توجه لرو. له حکومت او عامه روغتیا وزارت او نړیوالې ټولنې څخه زموږ هیله ده چې لرې پرتو سیمو کې په دوامداره توګه واکسین او ګرځنده سیار ټیمونه ولیږي او عامه پوهاوی خلکو ته ورسوي.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو مرکز پخوانی مسؤول ډاکټر ګل خان ایوب د داسې کورنیو په اړه چې ماشومانو ته واکسین نه کوي او څرنګه د ویروس د محوه کولو پروسه ګړندۍ شي امریکا غږ ته وویل،
د عامه ذهنیت د جوړولو لپاره زما په اند غوره لاره دا ده چې دینی عالمان د خپلو ممبرونو د لارې ټولنې ته د پولیو په اړه پیغامونه وړاندې کړي، همدارنګه په ښوونځیو کې د ښوونکو او زده کوونکو د لارې د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه لازم معلوماتونه ورسوي، د رسنیو د لارې د پولیو په اړه ټولنې ته د واکسین پیغامونه وړاندې شي، او په روغتونونو او روغتیایي مرکزونو کې د سکرینینو په بڼه ټولنې ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه لازم معلوماتونه وړاندې شي.
د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ اوسیدونکي امینه وای په هر ډول شرایطو کې باید ماشومان له واکسین پاتې نشي او د ګوزن ویروس د محوه کولو لپاره کورنۍ باید خپل مسؤلیت ترسره کړي او په کمپاینونو او له هغې بعد په روغتونونو کې خپل ماشومانو ته واکسین ورکړي.
قدر من اوریدونکو، د پولیو په ضد د مبارزه مرسته کوونکي نړیوال بنسټونه وایي چې تیر میلادي کال یې د پولیو پر ضد مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی. دوی زیاتوي چې په نوو کمپاینونو کې هڅه کیږي چې په پرله پسې توګه له واکسین څخه پاتې سوو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسول سي. نور حال زموږ د همکار صدیق الله صدیقي په راپور کې واوري.
روغتي مسولین وایي چې هر نوې میلادي کال د پولیو د غزمن کمپاین لپاره تر چړینې ورسته نوې پلان عملی کوي. په جنوبي ولایتونو کې په پرله پسې توګه له واکسین څخه د ماشومانو پاتې کېده او له یوې سیمې څخه بلې ته تګ راتګ لا هم په یو شمېر سیمو کې د پولیو وایروس د موجودیت عوامل بلل کیږي. په جنوب کې د پولیو پر ضد د مبارزې د ګډ مرکز یو مسول ډاکټر صدیق الله پتیال وایي چې د پولیو پر ضد د مبارزې ګډ ټیمونه سږ کال هڅه کوي چې له وایروس څخه پاکو سیمو تا دا یاد وایروس د بیا ورتګ مخنیوي وکړي. نو موړی زیاتوي چې په یو شمیر سیمو کې د پولیو ناروغي پر وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت ټیټ دی.
معلومه خبره ده چې کوم ساحه کې چې وایرس تهدید موجود وي باید هغه د تګ راتګ لارې ټول د واکسینونو په وسیله باندې تر کوشش لاندې راشي. د دې خبرې څه زما مطلب دا دی چې ټول هغه که داخلي او که خارجي لارې دي هغه ساحو ته چې هغه معافیت ټیټ وي یا هغه د خطر وړ ګروپونه هلته موجود وي هغه لارې باید موږ بوستر کړو، هغه لارې موږ باید د واکسین په وسیله باندې وپوښو. یعنی ټول هغه کسان چې دي تګ راتګ کوي هغو سیمو ته هغه باید د واکسین ټیمونه وي او په کافي اندازه باندې هغه کسان چې راځي داخلیږي واکسین واخلي.
په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي چې هر کال د واکسین په نوي پلان کې د بریالیتوب او نیمګړتیاو له څرنګوالي څخه وروسته نوي موخې په نښه کیږي. د نوموړې ادارې د پولیو د پروګرام ویان کمال شاه سید وایي چې د پولیو په نوي کمپاینونو کې به هڅه کیږي چې په مسلسله توګه د واکسین څخه پاتې سو ماشومانو ته واکسین ورسول سي.
په نوو پلانونو کې به ډېره خاصه توجه هغه ماشومانو ته اړول کیږي کوم چې له واکسین څخه د کمپاینونو په جریان کې پاتې کیږي. ټولو هغو سیمو ته لاسرسی دی په کومو کې چې ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي یا هلته پوره ډول سره هلته واکسین نه رسیږي او د پولیو وایرس د خپرېدو مخنیوی دی. تېر کال د پولیو د وړلو پروګرام ډېرې ښې لاسته راوړنې لرلې او په هېواد کې یوازې دوه پیښې موږ لرلې. نو د پولیو پروګرام غواړي چې هماغه پرمختګونه چې رامنځته شوي دي هغه وساتي.
د پولیو پر ضد مبارزې ګډ بنسټونه وایي چې تېر کال په کمپاینونو کې هغو ماشومانو ته هم واکسین رالی چې له تېرو څلورو کالو راهیسې له واکسین څخه محرومه پاتې سوي وه. دوی بیا هم پر کورنیو غږ کوي چې د خپلو ماشومانو په وقایه کې پاملرنه زیاته کړي تر څو له وایروس څخه پاکو سوو سیمو ته یاد وایرس بیا مخه نه کړي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د 2019 کال د اپریل د میاشتې نه راپه دیخوا د هغه وخت جمهور رئیس عمر البشیر د راپرسول نه څلور کاله تیر شوي دي. د لنډې مودې د قدرت د شریکولو د موافقې د غیر احتمالي د دو سیاسي مرکزونو ترمنځ او ورپسې پوز قدرت ونیو او بلاخره په سودان کې شیان داسې پیل شلو چې په نظر راځي. د مثبت تحرک یو د لومړی و څرګندون نه دا وه چې د علي محمد علي عبدالرحمن چې په علي کوشایب شهرت لري د تیر اپریل په میاشت کې د محاکمې پیل کولو ګمان کېږي چې علي کوشایب د بشریت خلاف جنایت کړی دی او د جان جاوید د لوړ رتبه مشر په حیث جنګي جنایتونه کړي دي. جان جاوید د سودان د حکومت متحده ملیشا چې د بې ساري بې رحمۍ نه یې کار اخیستی چې د سودان د دارپور په ولایت کې د پاڅون د له منځه په وړلو کې مرسته کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د هیئت لپاره قانوني مشاور مارک سیمونوف وویل دا د سودان د راتلونکي لپاره یوه مهمه لحظه ده، دا یوه مهمه پیښه ده. د عام قتل لپاره د لوړ رتبه مشر په خلاف لومړۍ محاکمه ده. د عمر البشیر رژیم مرتکب شوی دی او په دارپور کې هغه قوای مرتکب شوی دی چې حکومت ملاتړ کوي. ډیره مهمه دا ده چې د عدالت لپاره لومړی فرصت دی چې د دارپور قربانیانو درلود. د مثبت حرکت بله نښه دا ده د دسمبر د میاشتې په 15مه نیټه د سیاسي موافقې لاسلیک کول دي. د نظامی واکمنانو او ملکی قدرت ترمنځ دغه موافقه د سودان د دیموکراتیک انتقال په لور لومړی مهم ګام دی چې د البشیر د رژیم د 2019 کال د راپرځولو سره پیل شو، مګر د 2020 کال د اکتوبر په میاشت کې پوځ حکومت ونیو. په دې سره دیموکراتیک انتقال بند شو. دغه موافقه او د مهمو موضوعاتو په باره کې په تازه وخت کې د خبرو دوهم پړاو پیل شو. د آخري موافقې منځته د راوړلو په لور ډاډ ورکوونکې اقدامات دي چې یو ملکي حکومت جوړ شي. حقیقت دا دی چې دغه خبرې داسې واقع شوې چې د سوډاني ښځو نارینهوو او ځوانانو یو تړون دی چې په دوامداره توګه په زړورتیا سره لارو کوڅو ته راووتل چې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. سره له دې د سودان د امنیتي قواو د لاس د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، د ملکي حکومت غوښتنه کوي. لا تر اوسه ځینې مشکل چیلنجونه په مخ کې پراته دي. په داسې حال کې دوه پړاویزو خبرو کې په ځینو موضوعاتو خبرې پیل شو. په دې کې د جوبا د سولې موافقه شامله ده چې داسې شرط ږدي چې سودان به د فدراسیون په حیث منځته راشي. همدغه راز انتقالي عدالت او امنیتي سکتور اصلاح شیخاغلی سیمونوف وویل د موږ به په راتلونکو څو میاشتو کې د سودان د خلکو سره ودرېږو. په داسې حال کې دوی په دې باندې کار کوي چې د ډیرو لسیزو په جنجال کې د تاوتریخوالي لپاره د مسؤلیت په شمول څرنګه په انتقالي عدالت باندې موافقه وشي چې رښتیا عدالت پخلاینه او روغوالي ته پرمختګ ورکړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اورئ.